گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د کابل پوهنتون د رئیس او اقتصاد پوه حمیدالله فاروقی سره په دې مسلې مرکه کوو چې چین او افغانستان د یوې غرنۍ افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په ایران کې د پنجشنبې په ورځ د حکومت ضد چې کومې مظاهرې شوې وې، اوس د دغه هېواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې دي. د مشهد له مظاهرو وروسته پرون د جمعې په ورځ د ایران د کرمنشا په ښار کې پولیسو د هغو مظاهره کوونکو مخه ونیوله چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس ویلي دي چې شاوخوا 300 مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې سیاسي بندیان یې خوشي سي او آزاده یې مرګ. له دې مخکې د پنجشنبې په ورځ هم د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې له اعتراضونو وروسته مقاماتو 250 کسان نیولي دي. د رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې راغلی دي چې د مشهد په سلګونو اوسیدونکو د لوړو بیو پر ضد اعتراضونه وکړل. په مشهد کې ایراني مقامات ویلي چې 250 نیول سوي اعتراض کوونکي قضایي مراجعو ته سپارلې دي. د پنجشنبې د ورځې په مظاهرو کې د حسن روحاني، علي لارنجاني او د ایران د حکومت پر ضد هم شعارونه ورکړل شوي وو. د فلسطین او اسرائیل منابع ویل دي چې لاغه ورسته چې د فلسطین د سیمو څخه درې راکټونه د اسرائیل په خوا وتوغول سول، اسرائیلي ټانکونو او الوتکو د غزې په تړانګې بریدونه کړي دي. دغه بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې فلسطینیان د غزې ښار او د غربي تړانګې کې چې څلورمه ورځ ده هم په لارو کوڅو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دسمبر د شپږمې هغې پریکړې پر ضد د اعتراض په توګه راوتلي دي چې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته انتقال کړي. دغه پریکړې فلسطینیان او د منځني ختیځ ډېر هیوادونه او نړیوالې ټولنه ډېره په غوسه کړي. د امریکا متحده د دې تیاری نیسي چې د سوریې په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په پنټاګان کې د جمعې پر ورځ وویل اوس یې صحیح وخت راغلی دی چې د هغه په کول د نورمال کېدو په طرف هڅه وکړو. هغه زیاته کړه موږ به دا وکړو چې د برید او د سیمو د نیولو د پالیسۍ به بدله کړو او تاسو به د امریکا نور ډیپلوماټان په دغه هیواد کې ووینئ. ښاغلی میتس په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل چې کله به نور ډیپلوماټان او ملکي پرسنل سوریې ته ولاړ سي، او په دې ټینګار وکړ چې دې اقدام ته باید د ملت جوړونې په توګه ونه کتل سي. اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په سوریه کې سته او دوی به د ډیپلوماټانو او ملکي کسانو ته امنیت برابر کړي او دغه راز په روزنې او د مرستې پاتو کې هڅو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په نښه کولو عملیاتو کې هم برخه اخلي. چین د دې څخه انکار کړی دی چې شمالي کوریا ته د تیلو د صادراتو اسانتیا ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو سرغړونه کړې ده. چین دا خبره یوه ورځ وروسته راغه کړې ده چې د امریکا په چین تور ولګوي چې دا کار کړی دی. د دې مخکې جنوبي کوریا خارجه وزارت ویلي وو چې دا هغه هیواد سمندري قواو یو کشتۍ چې هانګ کانګ نه حرکت کړی وو او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده. د جنوبي کوریا رسمي اژانس یانوپ راپورټ ورکړ چې امریکایي چارواکي په دې پیښه خبر کړی دي. پاکستان حکومت نیت لري چې د افغان ماجرونو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. داسې ویل کېږي چې د پاکستان حکومت به په یو څو ورځو کې دغه فیصله اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د دسمبر 1 د افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو نیټه ټاکلې وه. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت د امریکا ژغ اردو څانګې ته ویلي چې په دې هکله یې وړاندیز تیار کړی او حکومت ته یې استولی دي. داسې توقع ده چې حکومت به په دې لړ کې حتمي فیصله په یو څو ورځو کې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې باور لري فدرالي تحقیقاتي اداره یا FBI پخوانی رئیس او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسپوهنې د پلټونو مشر رابرټ مولر به ورسره عادلانه چلند وکړي. له نیویارک ټایمز ورسپاڼې سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مرکه د دسمبر په 28 نیټه خبره شوې ده. په دې مرکه کې ټرمپ د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسپوهنې اړوندو تحقیقاتو په اړه اندېښمن ښکاري. دغه حقیقت وروسته له هغه پیل سول چې د امریکا د استخباراتي ادارو یو کال مخکې ویلي وو چې روسیې هڅه کړې وه چې د ټرمپ مخالفه ډیموکراټه کاندیده هیلري کلنټن دغه انتخابات وبایلي. او په دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو منفی پروپاګند کړی او د ډیموکرات ګوند د غړو ایمیلونه هک کړي او خپره کړي وو. د امریکا په ختیځ او مرکزی برخو کې د ژمي هوا دومره سړه سی وي چې په زیاتو ژمي کې له صفر نه هم دا درجه راکښته سی ده. دا خبرونه شته د امریکا ژغ واشنگټن څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د حزب اسلامي او حکومت منابع وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب نیوي بندیان د بګرام او ترخیپ له زندانونو څخه خوشی کیږي. په دې باره کې زموږ همکارې نوشابه آشنا رپورت جوړ کړی.
د اسلامي ګوند یو وایان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کیدو په هکله د جمهور رئیس غنی حکم صادر شوی دی. ښاغلی ارشد وویل
جمهور رئیس د حزب اسلامي د نوي تنو مجاهدینو د خوشی کیدو حکم ورکړی دی او ان شاء الله په نوي ونی کې به د حزب اسلامي نوي تنه د بګرام او ترخیپ له د زندانونو نه ازادېږي.
ښاغلی ارشد همدا شان ویل تمه وه چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او حکومت ترمنځ د موافقې له مخې کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ وروسته د دوه میاشتو په ترڅ کې د دې حزب ټول بندیان خوشي شوي وي، خو د هغه په وینا حکومت د موافقتنامې په پلي کولو او عملي کولو کې ورو عمل کړی. د حکمتیار د ګوند ویان د دغو نوي تنو په اړه وویل چې د دې ګوند غړي د پوځي او سیاسي فعالیتونو په جرم زنداني شوي وو. هغه زیاته کړه
دوی هغه کسان دي چې یوازې د جهاد په مرچلو کې د پوځي فعالیتونو او د سیاسي فعالیت او د حکمتیار تر مشرۍ لاندې د اسلامي ګوند ته د ژمنتیا په خاطر په مختلفو ولایتونو کې نیول شي.
په دې ترڅ کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس غنی سلاکار اکرم خپلواک د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کېدو د خبر په تایید ویل چې د هغوی خوشی کېدل د سولې د عالی شورا د فعالیت پورې اړه نه لري، بلکې دا کار د حزب اسلامي او دولت د موافقتنامې د پلي کولو د ځانګړې کمیټې لخوا پرمخ بیول کیږي. د سیاسي چارو د څېړونکي لطیف نظری په آن د ارګ د اقدام دوه څرګند پیغامونه لري. یو د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره موافقې ته د ارګ ژمنتیا او دوهم جمعیت اسلامي ته پیغام. ښاغلی نظری ویل
میتونه یک پیام باشه به جمعیت اسلامی که پشتوانه حکومت افغانستان یا ارگ ریاست جمهوری به صورت مشخص حزب اسلامی هست و
فکر کوم د حکمتیار د اسلامی حزب د بندیانو خوشی کېدل کېدای شي جمعیت اسلامی ته یو داسې پیغام وي چې د جمهوری ریاست ارګ پشتوانه په مشخصه توګه حزب اسلامی دی. هغوی باید د حکومت سره تعامل وکړي. د ارګ او بلخ ترمنځ په مسله کې د مذاکرې نه پرته بله لاره نشته.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د ښاغلي نظری د دې نظر سره موافق نه دی او وایي د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور سره د رامنځته شوې ستونزې سره زیات تړاو نه لري. ښاغلی صافی وویل
اگر علم کس نسبت به تا یا خود حکومت کاره کرده باشن که بخاطر اتمامد نور
کسوک دغه مسئله تا نسبت ورکړي او یا پخپله حکومت دا کار کړی وي چې د اتا محمد نور په خاطر هغوی ژر خوشی کړي او تر اوسه د هغوی د خوشی کولو پلان نه درلود او ژر خوشی کړي دا د حکومت کمزورتیا ښیي. پرته له دې نه د بلخ له قضیې سره ښایي ربط ونه لري.
د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي او د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د سولې موافقتنامه د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو. کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ وروسته د دې ګوند 55 بندیان خوشی شول او په دوم پړاو کې ټاکل شوی چې نوي تنه نور بندیان هم خوشی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کندوز یو شمیر هغه زده کوونکي چې کورنۍ یې زده کړو ته پاملرنه نه کوي وایي چې د دوی ځینې همزولي د کورنیو لخوا کار کولو ته مجبوریږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پرپورت کې واوري.
زاهد په قندوز کې د یو خصوصي خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي چې که د دغه غونډې نور ماشومان هم زده کړې وکړي نو یو وخت به د دغه هیواد ټول نفوس باسواده وي.
کله مثال هغه وکړو مستی یا ساتیری وکړو ډیر درس ته پام لرو په ژمي کې. مثال کنه زه څلورم زمایم په څلورم ټولګي کې که زه په ژمي کې نور هم درس وایم او که بیا امتحانونه راسي او نما پارچې نتایج راسي زه شاید دوهم یا اول سم. تاسو ګورئ چې زیاتره خلک دی خپل زمن یا لورګان نه پرېږدي چې یعنې دا ځای نام نه ده نعام نخار ده نعام نخار ده باید مونږ دا ونه وایو چې نعام نخار ده ده. اوس زه څلور ځای د کورس کې یم، څلور کورسو کې یم، ریاضیات، انګلیسي، دری او اجتماعیات کتابونه ده. ټول مضمونونه د مکتب مونږ ته هلته که کورس کې وایم او مونږ هر زده کوو، یعنې که مونږ په ژمي کې درس وایو مونږ په اوړي کې ښه نتیجه اخلو.
پلرونو ته د هغه پیغام دا دی چې باید پر خپلو لوڼو او زامنو یو شان تعلیم وکړي او پر اولادونو کار ونه کړي.
مثال زیاتره خلک دي پلار خپله په کور کېني او دوی باندې موټرونه پاکوي، بوټان پرې رنګوي. زه دوی ته دا پیغام لرم چې هغو دې مکتب کې واځي او هغو دې خپل درس او هغه ته پاملرنه وکړي. زه دې خلکو ته دا پیغام لرم چې خپل زمن یا لورګانې وهڅوي چې دوی دې درس وایي. زه راتلونکی کې غواړم چې پیلوټ سم او د هغې لارې نه د خپل وطن ته مرسته وکړم.
زاهد وایي چې ماشومان باید د لوبو ترڅنګ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي، خو زیاتوي چې ماشومان ټوله ورځ په لوبو تیروي او کورنۍ زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
چې څنګه ویل کېږي علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. دوی دی باید پوشی سه پا خزه او پا نر علم فرض ده. دوی دی باید داسه اونو وی چه ده منگ لور باید مکتب تلار نسی او ده منگ زوی باید لار سی. زین خلق دی سه مکتب کیا چه خودش پاگم سم فیپری دی. بیا زین خلق چی دی تحصیل کرده ای بیا غود خپل هم لور هم زوی تا یو شان پام کوی پا درسونو که.
د زاهد عمر نه کاله دی خو خبرې د یو لوی انسان غوندې پیغام لري. هغه خپلو همزولو ته داسې پیغام ورکوي:
خو دا امر سره منم چې انسان نسي کولی ټول هغه په درس تیر کړي. کولی سي چې لوبې مو وکړي خو د کم وخت لپاره، داسې نه چې تاسو ووتلئ یوه بجه بځئ یوه بجه بځئ تاسو به شپږ بجې راځئ، داسې نه نیم ساعت یو ساعت لپاره لوبې هم صحیح دي. داسې هم نه داسې ټول عمر په درس کې تیر کړي، داسې هم صحیح داسې یو نیم ساعت د خپل درس د وخت نه لوبو ته ورکړي، داسې نه داسې ټول عمر په لوبو کې تیر کړي.
حسنا پلرونو ته پیغام ورکوي چې خپلو لوڼو باندې زده کړې وکړي.
ها خلکو ته هم پیغام ده چې خپل اولادو باندې تعلیم نه کوي، خپل اولادو باندې تعلیم وکړي چې تر څو افغانستان تن بې سواده پاتې نه شي. وړو ماشومانو ته مې دا پیغام ده چې ژمی کې کورسونه ووایي او تعلیم وکړي.
د قندوز یو بل اوسیدونکی جاوید وایي چې پخوا خلکو پر اولادونو زده کړې نه کولې، خو اوس اکثریت د تعلیم په ګټه پوه شوي، خو د اقتصادي مشکلاتو له امله اوس هم ځینې خلک پر اولادونو کار کوي.
مخکې وختو کې خلک د علم په ارزښت باندې ډېر زیات نه پوهېدل، ځکه موږ مشران شو هغوی تعلیم نه و کړی، نو په دې وروستیو کې په تعلیم په ارزښت باندې پوه شو، په دې پوه شو چې علم څه شی ده. دوی اوس غواړي چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. اکثریت د موږ هېوادوال شته چې دوی خپل اولادونه د خپل ځان سره د یو مړې ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې په نورو کارونو باندې ګمارلي دي، شاقه کارونه ورباندې کوي، دیقاني ورباندې کوي، باغداري ورباندې کوي، نو دغه مشکلات شته دي.
څو کاله وړاندې به خلکو تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوله، خو اوس خلک په دې پوه شوي چې تعلیم د دوی د اولادونو ژوند ښه کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې د بیوزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دېرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم ترلاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان ترلاسه کړل، هیله مند دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړی شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وی کې هغه کې دینه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ورا بل ولایت نه بخلوص بو، دا چرګ مرګ هر شه بو، دا موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلم خان دا کجیر کلی اوسیدونکی یم. د ته خو مونږ څه کوي والا چې د وړکې چلکی او ته خوشحال دي نو خامخا خدا خو خونه کې یوه بدی غونت شاید کنه نو مونږ خلک بالکل وي ته خوشحال دي
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کابو 1500 خو بېوزلو کورنیو ته د چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو او لوازمو د ویش پر مهال وویل چې دا مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده. د زیاته کړه چې د دې پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته دېرش چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کېږي.
د 18 میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا، واکسین او نور اړین وسایل به ورسره ورکول کېږي. زه باور لرم چې دغې پروژې په ښه تطبیق سره به زموږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته سي او په دغه برخه کې به زموږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروفه سي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي. په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایتالله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزلو کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبرداري چارې به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړي او انشاءالله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د څېړونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې خو باور دا ده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بېوزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په جنوب کې د کورنیو بې ځایه سوو کډوالو د ستونزو حل ته باید پام زیات سي. په کندهار کې د نوموړي کمیسون مقامات زیاتوي چې د ژمي په راتګ سره کورنۍ کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د ناامنیو له کبله د کورنیو بې ځایه سوو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار د نسبی امن درلودونکو ولایت په توګه د زرګونو بې ځایه سوو کډوالو د اوسېدلو عمده ځای ګرځېدلی. د فراه او هلمند ولایتونو په ګډون د زابل، روزګان او غزنی ولایتونو د ناامنو سیمو تر 15,000 زیاتې کورنۍ اوس په دې ولایت کې ژوند کوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر سرپرست انجینر فخرالدین فایز وایي چې یاد کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د زیاتوي چې لا هم په جنوبي ولایتونو کې د ناامنیو له کبله د کډوالۍ سلسله دوام لري خو د مرستو رسولو بهیر ته دوی اندېښمن دي.
کومش تیر کال ته وګورو دونه گراف لوړ نه ولکه سش کال لوړ ډېر څه وایي. د کندهار ځینې ولسوالۍ چې تیر کال هلته جنگ شدت نه تلو دي سش کال متاسفانه چې شدت پیدا کړي نو دغه عوامل د دې سبب ګرځي چې بیا هم داخلي بې ځایه شوی کسان ډېر شي. اما که کندهار د دلته راځو د سو ولایاتو څخه بې ځایه شوی خلک دلته راځي نو بیا هم دلته باید استثنایي امکانات په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه خلکو ته د اقل یو څه کومک شي.
کورنۍ بې ځایه سوي کډوال وایي چې د ژمي د سړې څپې په خپرېدو سره ستونزې دوه برابره زیاتې شوي. د سرپناه نشتون، بیروزګاري او لومړنیو خوراکي او د سون توکو ته نه لاسرسی د کډوالو عمده ستونزې دي. په کندهار کې لویه برخه بې ځایه سوي کډوال د ښار په شمالي برخه لوواله کې اوسېږي. دا سیمه نسبتا وروسته پاته او د څښاک د پاکو اوبو په څیر لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی پکې ستونزمن دی. څو تنه کډوال د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
بله، دا زموږ منډیکا کې چې دي دلته یعنی وسط خاص کمربند دی. دغه ساحه د یوې خوا طالبان، د بلې خوا حکومت. موږ داسې خاص د جنګي دغه سره غلي یو، د بل په سرای کې په یوه خونه کې موږ ژوند کوو چې راسې د سر هر څه دپاره ضرورت لرو.
د خاکریز ولسوالۍ یم. ولې خو جنګونه جالته ورور دوه ورونو په شهادت رسېدلي دي. څو واره موږ په دا مرستو کې نه شوي چې راغلي دي. نو مان مور کړي دي او موږ سره کومک نه دي سوي.
په کندهار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد عظیم نوابی وایي چې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو په مالی ملاتړ یې تر 8000 زیاتو کډوالو کورنیو ته لومړنۍ بشري مرستې رسولې. دوی هم مني چې کډوال زیاتی خو هڅه کوي چې د مرستو په ویش کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
داخلي بې ځایه شوي چې د جنګو له وجې څخه راغلي دي تر 8000 تر 8500 په مالی پرې موږ د دوی سره مرستې کړي دي. د دوی سره موږ غذایی او غیر غذایی نقدي کومکونه د دغو موسساتو څخه را جلب کړي دي او پر وخت پر زمان مو و دوی ته رسولي دي. اوس هم خلک را بې ځایه کېږي د جنګو له وجې څخه زموږ تربیګانې اوس هم دوام لري.
د کندهار د شمالي ناامنه ولسوالیو او روزګان ولایت زیات بې ځایه سوي کډوال نسبت نورو ته له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان بلل کېږي. بشری پالان او خپل بې ځای سوي کورنۍ کډوال وایي چې که پر وخت له دغو بې ځای سوو کورنیو سره مرستې ونه سي ممکن روان ژمي کې سړه هوا د ډیرو کډوالو ماشومانو او بوډاګانو ژوند واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. چین او افغانستان د یوې غرنی افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. په نظامی او نورو اقتصادي برخو کې د چین د مرستو په څرنګوالي نو شابه آشنا د کابل پوهنتون رئیس او اقتصاد پوه حمید الله فاروقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د نوو نظامی مرستو په حق له امریکا ژغ آشنا رادیو ته د سوویل
یقین درته افغان حکومت د هغه موقف چې د چین حکومت نن لري مخصن د افغانستان د سولې او د ثبات او د افغانستان د اقتصادي رغونې په اړه باندې یقین درم چې دا ټول محاسبات به دیو کې او په دې لړ کې به اقدام وشي. چینان خپل د خپل غربي پولې په اړه باندې د افغانستان په پولو او د پاکستان سره د ترهګرو او د افراطي کسانو چې په ترکستان شرقي کې چین حکومت لپاره مشکلات جوړوي د هغو له نگاه نه خپل په چالشو سره مواجه دي. نو د هغې د حل کېدو لپاره د هر رقم پیشنهادات د لپاره چې خپل ځان خوندي کړي او خپل ولس او خپل وطن دا پیشنهادات کوي. یقین لرم چې افغان حکومت د موږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې سره چلند کوي.
څه فکر کوي استاد چې چین به د افغانستان قضایاو ته د سیمه ییزو رقابتونو له نظره ګوري او کدا چې په افغانستان کې به خپل ګټې ډېرې په پام کې نیسي؟
چین د افغانستان لپاره یو ډېر مطلوب او مناسب او دایمي دوست هیواد پاتې شوی. او په دې اخرو وختو کې چین د خپل هغه ملي ګټو پر اساس باندې دغه د یو لار او یو کمربند پروژه چې دوی طرح کړې چې په دې کې تقریبا 5 میلیارد ډالر دوی سرمایه‌کاري کوي. نو دا به مخکې د دوی د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروګرام په لاره باندې دوی یو څه تر پاکستان او د پاکستان تر پولو پورې دغه پروګرام غځول دی. هغه په دې اخرو وختو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ورستې په پالیسو یو د ګټو پر اساس باندې دغه پروژه لږ وغځول شو او چین د تقینا متقاعد شو چې باید دغه پولی افغانستان هم را وغځوي. افغانستان هم پیسې او پول باید دغه د ارتباطات او د همغږۍ او د همیارۍ او همکاري د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي په ساحه کې باید دا وغځول شي او چین د خپل نقش دلته باید دفاع کړي. چین اقتصادي ګټې اوس دوی ته دا حکم کوي چې افغانستان هم په دې معادله کې باید شامل شي او د دې په خاطر د سیاسي مسایلو کې او د افغانستان د سولې پر اړه او د افغانستان د ثبات پر اړه او د افغانستان د اقتصادي نقش پر اړه باندې د هلې ځلې کې چې افغانستان هم دغه معادلات سره شامل کړي او دا یقینا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د چین په ګټه ده، هم د دې منطقې د نورو هېوادونو په ګټه ده.
بله، یو موضوع چې باید له یاده ونوځي استاد، هغه د امریکا حضور دی په افغانستان کې نړیوال او سیمه ییز رقابتونه ته بیا هم کا چیرته وکتل شي. د چین امده پلان ته چې غواړي منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا سره وصل کی، امریکا به څومره خوشبيني وخی او د امریکا کوم ګټ وای په دې کې چې هغه د خبره ته غاړه کی دی؟
په یقین سره زه فکر کوم چې دلته د امریکې او د چین او د نور دغه سیاسي وادو چې په منځ کې ده د جنوبي اسیا کې موقعیت لري، د دې منافع د اقتصادي منافع دلته سره په ټکر کې ملي خوشبختانه. امریکایان یقین لرم چې یو آباد افغانستان، یو آباد پاکستان، یو آباد مرکزي اسیا د اقتصادي لحاظ د لپاره په هغه کې دی، په ګټه کې دی. همدارس یو قوي او قدرتمند او اقتصادي اساساتو باندې یو ټیم بلک یو دولت یو ملت امریکا په ګټه ده چې دغه هیوادونه څومره غښتلي کیږي امریکې لپاره او د امریکې د ټکنالوژیکي تولیداتو لپاره هم کوم مارکیټ کېدای شي د کم قوت خرید د خلکو جوړیږي په دې خاطر دلته کوم خاص ټکر نه دی موجود مګر په عامو هغه ستراتیژیکو ګټو چې نظامي او سیاسي ګټې دي دلته د دې اختلافات موجود دي یقین لرم چې د دې پروژه د هغې ممانعت نشي کولی
قدرمن اوریدونکو رادیالوجستانو د شوزو د تی د سرطان د ناروغي د معلومولو لپاره داسې یو نوې طبي آله جوړه کړې چې هر کال له مرګ څخه د 400 زرو شوزو د ژوند په بچولو کې مرسته کوي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د طبي چارو د خبریالې کیرول پیرسن د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
په نسمنو او مخ پر ودې هیوادونو کې په نسبي ډول د بریسټ کانسر یا د تی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص وسایل کم دي، خو هر کال تر ټولو زیاتې ناروغانې د دې موزي ناروغۍ له امله په پرمختللو لیدوزو هیوادونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پر وخت د تی د سرطان د ناروغۍ تشخیص د ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې ډیر کومک کوي. په نړیواله کچه دا ناروغي په ښځو کې معموله ناروغي ده. امریکایي ساينس پوهان اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې نوې لارې چارې عمومي غواړي چې وګوري کومې طبي طریقې چې دا وخت معمول دي او راډیالوجستان ورنه استفاده کوي کومه یوه تر ټولو بهتره ده. یوه مروجه طریقه چې ډاکتران ورنه استفاده کوي د میموګرام طریقه ده. ټکنیشین یا فنی کس لومړی د ناروغه د سینې ایکسرې اخلي، ګوري چې ټیمورونه یا پړسوبونه لري او کنه. په دې کې شک نشته چې د میموګرام په مرسته د ډېرو ناروغانو ژوند له مرګه ژغورل شوی. دا تکنیک چې د 1970 میلادي په لسیزو کې تقریبا 10 کال پخوا ایجاد شوی و د تی د سرطان د معلومولو یوه بهتره وسیله ده. سل په سلو کې د سرطان اثر نشي معلومولی او د صحت کچه هم کمه ده. یو سټانډرډ میموګرام معمولا 2D یا دوه بعدي تصویر راوباسي، خو د دې لپاره چې سل په سلو کې د سینې د تصویر د اخیستلو په وخت د ډاکټرانو یقین حاصل شي، ساینس پوهان د 3D یا درې بعدي آلې په جوړولو باندې کار کوي. د سینې کوم عکس چې دا آله اخلي د میموګرام برخلاف درې بعدونه بکی.
It might find disease that we need to find that 2D does not. Their potential cons in that it has
دا د امریکا د سرطان د ناروغۍ د اتحادیې د غړي ډاکټر اوټس برالي غږ دی چې وای دا نوې الابل موږ سره د هغه ناروغۍ په منډل کې مرسته وکړي چې موږ ورپسې ګرځو او د دوه بعدي تصویرونو یا فلمونو لارې منډل ته ګران ښکاري. نوې طبي څېړنه چې د امریکا په 13 روغتونونو کې ډاکټرانو سرته رسولې ښیي چې دا نوې درې بعدي یا 3D آله کولی شي چې د ناروغه په تی کې د سرطاني ټیومرونو یا پړسوبونو نښې او علامې په ښکاره توګه معلومې کړي. د الټراساوند دا نوې آله چې په اتوماتیکي توګه کار کوي دومره روښانه تصویر راوباسي چې هر ډول پړسوب پکې په ښکاره توګه څرګندېږي.
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females.
دا د میزوري د پونتون د تیپ د پونسي د ډاکټر میگا ګارګاګ دی چې ل امریکا اکثر هغه کېدله. نو موري واي سکرینینګ یا د دقیق تصویر اخستلو نوې ټکنیک دی. کومې ناروغان چې د سرطان په ناروغي اخته او سینې ډېر پړسوب لري په اسانۍ پکې د نور سرطانونو نښې او علامې هم تشخیصولی شي. لو زیات ریډییشن یا شواګان استفاده نه کوي، خو کولای شي چې په یو وخت کې د ناروغ د سینې 15,000 مختلف تصویرونه وکاږي.
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold.
دا نه ویاله د زړه میموګرام ځای نشي نیولای، ځکه چې میموګرامونه اوس هم د سرطانونو د معلومولو یو سټانډرډ طریقه ده. دا نه ویاله له هغه ناروغانو سره زیات مرسته کوي چې سینې او متراکم وي. په داسې حال کې چې په دقیقه او بهتره طریقه د ښځو د تی د سرطان د معلومولو لپاره هلې ځلې دوام لري، ذکر وړ ده چې په نړیواله کچه د دې وژونکي ناروغۍ زیاتې پیښې په شمالي امریکا یعنی متحده ایالاتو او کاناډا او لویدیځ اروپا او په استرالیا کې پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د ښځو د تی د سرطان 50% کې پیښې پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې لیدل شوي. کارپوهان وایي که دا ټکنالوژي ایجاد شي هر کال به د تقریبا 400,000 ښځو ژوند له مرګ نه وژغورل شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسی دا امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ.